سلامونه ده سهره ته بجې دي زه سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستم په اړه خبرونه کوو. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول بند کړي دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې وویل چې په دې ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرېدارانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسوته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ایزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ایزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نه پلي کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پرون د څه باندې 60 میلیارد افغانۍ په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شامل دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میگاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو، د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان خزو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خزو پر سپورتي بندیز ولګاو، د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډله وي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاونډو لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړېڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کمیډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږ کال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شرخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیر خوشی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مسلس پرې خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4,000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی تر دربارونو رسیدلی، کله په کلیو او بانډو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات یې د اوسنۍ فارسی دي خو ترکیب یې پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یوځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمرا له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډېر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډېر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب خم را سره دی، چې پخوا هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډېر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم، او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. څنګه که لومړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې، که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان، او د ورسره هفت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و خصوصا اکثر ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي، او خصوصا هلته به ورتلل، او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل. د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو د کابل
نوروز کنه د سخی میله به هم وه.
او بالکل، او د سخی میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لري و هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، په بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لښکر به مو جوړو بیا چلستون کې. د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي، یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. واتساپ د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډېرې ځانګړې وې. فرضاً د اندوانو میله به په دې وخت کې کېده، مشاعرې به کېدې، نور څه.
اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب، وو په ننګرهار کې، په ټول ختیځ کې، په لغمان کې، نورستان کې، کونړ کې د نوروز بڼه لږ بدل شي، او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعرې کېږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره ده، هغه د دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع شي. او پخوا خو موږ اورېدلي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه، نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک د امیر شهید باغ ته به تلل، او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخرود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله و، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای و، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دیقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کېنول، هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي، یعنی څرګندې، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي. بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده، او بلکې اوس پورې داسې کېږي، په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي، او یو قسم ته شریک، لکه څنګه چې د نورو سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي، او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده، او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه کوي، او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلې. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتون خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په هغه
تخته. البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان په شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی، او د کابل والته خو ما اشاره وکړه. زه خپله د ماشومال یوه قصه تاسو وکړم. د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به بیا له یې خوا د سه رنگارنګ شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموږ کور ته به راوړي، زموږ د کور څنګه ته اندوان. دا اوسم د ماشوم ټوب یړی را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي، رنگارنګ به وکنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب، نه دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې، سه افغان شموله و، اندوان هم برخه پکې اخیسته، ازبک هم برخه پکې اخیسته، پښتون هم، تاجک هم، البته که قومونه یاد کړ، ستر قومونه هر چا اندس نه.
بالکل بالکل، وو د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و، ټول به په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستل و.
ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلې، زه ډېر نه یم ګرځېدلې، څنګه دا په اسپه کې 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیستې ده؟
ولینا هر نوروز کې هغه چرخونه به و، هغه دولۍ به وي چې تاوېدې. نور نو یو رقم دغه و چې طالب جنگانی باله په دې وړو وړو زروارکونو کې به د پروړ په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه په روپۍ، چا به یوه دانه اخیسته، چا به دوې دانې. نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شان مشهور، او دغه افت میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د دې باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې، خو ځینې شیان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو. په جرمني کې هم هم دا کار کړی،
او هم د اوس مهمون لګیا ده.
بس نوشی جان، نوشی جان، موږ هم هفت میوه تیاره کړې ده. واتساپ تاسو ملالی جان یې څرنګه
موږ هم همدغسې، ځکه چې د یو خبره دم د ډاکټر صاحب عمر ته اشاره وکړه چې دا یو قسم ته د ټولو افغانانو کلتور دی، او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو کلتورونه
او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلي بدې ورځې ډېر لیدلي د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېساري شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې زه به څو نومان دلته یاد کړم بهتري شریف الرضا متنبی ابن رومي ابو تمام ابن معتز یعنی دغو ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمانو ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورتل هغه دربارونو باندې شغل ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواښ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالیو دپاره خلک پلمې لټوي عادي ژوند سړی ستومانوي هر ورځ کار هر ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالې او جنجالونه دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروایي له حد ځپي نو سړی د خوشحالۍ دپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغسې مناسبتونه په لاس ورکوي نور ملتونه لکه ګواښ صاحب چې وویل په ډېرو معمولي پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ دپاره یوه لاره جوړوي دا چې ځینې خلک ولې مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین هغه برسیرن تعبیر دی البته د دین هم نه بلکې د دیني روایاتو ما چې ډېر اورېدلی دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله نو ځکه موږ یې نه منو حال دا چې بیا هغه تکړه دیني عالمان چې دي هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده غلطه ده د مسلمانانو لپاره یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مردود ده نور نو د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي د ویښتانو په ډول یا سټایل د جامو په سټایل یا ډول کې د خوراک او څخاک او په دې شیانو کې دا خو مشابهت نشته دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل زه فکر کوم چې په دې کې هېڅ ستونزه نشته
او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب زغب کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي ایران ته به ورشو د ایران یوه لنډه ویډیو لرو اوس ګوره دلته په دې ویډیو کې او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیایي برخې ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیایي په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډېره دقیق خبره تاسو بهتره په دې باندې پوهیږئ کنه سده لیکن بیا هم د مخالفت علت شه ده ګور صاحب په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شوله نوروز سره داسې مخالفت چې خلک یې ځورولي
مشکل همیشه داسې دی چې د مخالفتونه چې کېږي خصوصا دغسې مسایلو سره کلتوري مسایلو سره د هغې هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټوله وتي چې موږ مثلا چا په جلال آباد کې ویلي چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاغه باندې حکیمانه پیورته پیچ ورته وای چې دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولی ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر راځه شو چې هغه کتاب کې هغه وای چې کم خلک د خوشاله سره مخالفت کوي هغه تاسو دغه نور دغه نور کړنو ګوري د نور خوشاله سره مخالفت کوي لکه کدی وی خوشاله سره مخالفت کوي هغه د نور سره مخالفت کوي لکه مثلا د نوروز خوشحالي د کدی سره مخالفت کوي هغه به د موسیقي سره نه دی جوړ هغه به د حتی د خو جامو سره نه دی جوړ وي دا دنیا ساده پاره نه چې ته بده کې خو ګرځي بل دنیا کې باید ته ستا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت لپاره ډېر دلیلونه کېدای شي نه لکه ته کولی شې چې پښتو کې یو متل دی وایي که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل دی یعنې مطلب که ته مخالفتونه لټې هغې دپاره بهانې ډېرې دي
اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه ماسره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راځي کوم صاحب ابن عباد هغه نامتو عرب پخوانی لیکوال دی چې د ادبي کتابونو تر څنګ ګڼ دیني کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله و صفاته دا د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډېر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې د کتاب دی الامام الشواهد القضاء والقدر نو دی څرنګه دومره ستر عالم وي او دی بیا د نوروز په ګټه باندې یو څه لیکي او د هغه سره بیا په هغه وخت کې د عباسیان په وخت کې مخالفت پ کېږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په ځینو عربي هیوادونو کې فرضاً یو ډېر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربي امارات دوبۍ په دوبۍ کې د هندوانو میله راکه شوي دی سویانو راکشوی دی مسلمانانو خوشتا وشتا حتی نوروز په دوبک او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه له خوشیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر
د خداسه د څومره چې په یو ټولنه کې دغه سي غنی فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډېر مناسبتونه ډېر جشنونه پکې وي د عمر ډېر خلک هلته برخه پکې اخلي دا البته هم د بهرني توریزم په تقریبا کې مرسته کوي هم د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېدې د افغانستان له ډېرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځای نه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب سم په همدې برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط هغه ویل چې په دې کې ځینې شیان له دیني عباداتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه هغه د جنډې پورته کولو موضوع یاد کړه خو دا د هغه نظر و نو ما ورته وویل که په یو میله کې یو شی خراب وي نو خو ټوله میله باندې خو خط نه راباسو که د موټر یو پرزه خرابه شي ټول موټر خو به ورته نه اچو کنه همداسې نه ده ډاکټر
بالکل مسئله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځله کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جنډو پورته کول دا خو داسې ده چې دین له نوروز سره غړ غړې کړې د دیني ور سره تړلې دي په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړې ویني مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې د دې کریسمس منځنه چې ده دا چې ده دا یوازې دینی اړخ نه لري اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دینی ارزښتونو سره یو ځای شوي دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم
مننه ګور صاحب د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کېږي دا د نوروز دا د ازادي راډیو د فردا د څانګې همکاران سیم دي هغه سې دا نن سبا د زموږ د دفتر له مخې تېرې شي بیا راته وایي چې اختر مو مبارک یعنې دوی بیخي دغه دیارلس ورځې دوی لمانځي نو دوی ته اختر داده څنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مو په زینو نورو سیمو کې د پاکستان لمانځل کیږي، خو په کورما کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورما کې.
حالت اوس ډېر خراب شوی دی د جګړو له خاطر
سره، د دې چې د جګړو له کا هر کال همداسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې کې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده. د کورمه کیسه یو خدای چلته سنی او شی اوسیږي او دواړه په قام پښتانه دي. دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، پاره کې بین سنی معلومه نه شی معلومه ټول یوي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګان هم لرو پاره کې، مثلا د اتڼونه کوي جوړونه وي لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هغه رقم ته دی همداسې کوي. حتی د غزه نه مخکې چې د لارې بند نه وي د غزه نه ورته خلک راتل، ځکه چې په تاسو د کورمې تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره دا کوم قامونه چې دي، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي. نو بیا هغه زموږ مومندو کې دی ته ګوندی وایي، لکه ستا په ګوند کې چې زیم، لکه ستا په ګروپ کې چې زیم، لکه ستا په عزیزوالۍ کې چې زیم. نو هلته چې مشکلات یې دوی ورځي که خوشحالۍ یې دوی ورځي او همدارنګه د هغې طرف هم راځي، نو دوی په شریک لمانځي. بیا د دین علاوه په کوټه کې ډېر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډېره زیاته آبادي د پښتنو هم ده. هلته نور قامونه هم چې اوسیږي پخوا نه داسې ویل کېدی چې هلته د پارسي قام چې دی د هند نه چې کوم قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړه کچه بدل مدل، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل یې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده، او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه هغه ته راځي. تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشاله کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دیته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري. په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شان ته یو سیمه ده، په اغل ته هم همدغه رقم دی. اغل ته پسرلی لمانځي، شکل یې بدل دی. هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هغه نوروز دی، لکه دوی چې ده مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه هغه چلم جوش ورته وایي. هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه کوي، بیا چې دی هغې نه هغه لوګي خیژي. هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې، بیا نڅاوي رقصونه یې نور خلک ورته راځي د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسیږي. ډاکټر صاحب چې خبره کول نه هوټلونه نیسي ځای نیسي، نو هم پرې اقتصاد ښه دی او هم پرې د خلکو یو ځای کېدل دي. هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده.
مننه. د تاجکستان نه وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې د خوښ
پرو دې او وای خوښ دې نه دی او که څنګه واتس اپ څه وای
سمنک مې دې په خپل البته مو په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې مو په اپارټمان کې وکړه وای بلاک نو کې البته امکانات نو خو یو مشره ترور مې چې ما کړ مور مشره هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کراوکلو اول گیس کې به موږ دغه سامانه خورل او کله کله به میلې ته ورتلو یو شپه وړاندې او اوس مور مې اوس په دغه کې درلمان سیمه کې اوسېږي، یعنی حویلۍ لري انګړ لري. نو مور مې تقریبا هر کال نوی کال یو کال نه وروسته بل کال پخوي او میلې کوي.
شبرزف دی کې زه خبر ورته کوم زه کابل ته تللم، نو زمونږ د سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ مېلمنو، نو هغلته یو ښځه وه نو هغه ډېر ټوخل. ما سره بل ملګری و هغه ورته وویل چې دا ښځه خو ډېره ټوخېږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي. اگر ته دا خزر ډیر مهمه ده د سمنک په غولو پویږي په جوړولو پویږي دا موږ قاز راوست هم دی لدا ارتم نه چټکیږي کارتم نه پروانه نه
او سمنک په چونو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا سمنک د سولته او چا سي پوچا باندې قلنګ وي سي دا خو خامخه دا سمنک راوړ سي تو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سي ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی دا هم په دې پسرلي کې وي دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به خلک په دې هغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شوي او حامله دار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي تبرکن لیکن اوس هغه کار کوي داسې نه د لاس ترخ شي خو په شایسته فتو باندې یو شلاقه جوړه کړي او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات په کار دي چې هغه مثبت خواوې پکې زیات شي او څه نور هم پې ورزیات شي لیکن غورځول یې ټولنه له پښو غورځوي
اوولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندي موجودات داسې ګڼل کېږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کېږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ما ته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا می ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چه بنوروز که منفی شایشته کنه او بل عادتا انسانان پا بل بند خپل نظر باید ونه تپی با تدریج حساب بندی زمینه دیتا مساعده شه چه یو بل دی یو بل خبر او منی چه او همده خو همده سیده و رازه دا او منی
ده یو دزغم یو دغم ده کنه یو کلتورم ده چه خلق یو بل سر وزغمی
نو دا شر په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره او مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ګور صاحب لطا هم مننه او لیدونکو او اوریدونکو هم منندو یم چې د خبرونه تر دې مر را سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړ کړې څنګه یې جوړ کړې لدې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زرو پیژنې چې د کوم ازایدې
سلامونه نیک هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې زه وحید الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوانځي مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیسس خبرخ شوې سیمه د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سیمه یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب که دا راته وایي چې په وخت کې چې مو زکړې کولې آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوی پنګونه تاسو کړی
که چې په ول کې سوسل اول خونځي نو راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوسل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسې شي نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه وکوم. بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټول ګویالو مینس کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به وویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري. فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو. خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایئ چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص شو، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله بشپړه کړه او په دې جر نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړوونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنس کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاری شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې آسان نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زه وکولای شم چې ما وکولای شو چې د کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د ځمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا ورستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیل کړه. او دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوازې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی به نړیواله کچه باندې د پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د
بله سیدی سے بڑان دتا سوئی لے چھے یلتا پا افغانستان کے کئی جنار دے یا ڈاکٹر دے تورتا نور آغا ہر آغا زولان چھے پا بیلا بیل برخو کے پا کارون بختی یلتا لوڑی زکڑی کری دے پا آغا اندازہ مرتا قادر یا عزت نو چھے پا آغا مسئلہ کے دے زکڑی کری بے تا سو دلتا پا اروپا کے پا غرب کے کار کوئی اخپل پا دا مسئلہ کے چھے کار کوئی دمدغی ودنو لوری دا اخپل کار کول اتسنگار زوئی لکا سنگ چھتا سو وران دے پا دا خبر کی اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې وو کنا دلته توپیر کې کار کول تر ځخت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیره شکل باندې تر سره کولای شي
ګوري کاری صاحب فرق دی مخ کې هم ویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ هر ارزښت دی ځکه زمات د ژوند چې کم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مه یا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلتا کم قدر چی دا یو انجینئر دے هغه ډیر په لویه سطح باندې وی او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي که څه هم مونږ دلتا مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجر ته په هغه کچه باندې ډیرو هیوادونو کې په خاص سترګه باندې نه کتل کیږي ولی چې پروفیشنل کس اوسی نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید موږ کړی وي هغه موږ ونه کړو او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه موږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډېر ښه حس مو کړی وي ډېر ښه حس به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چالنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ په دغه لړ کې ننګونې څه وي
ګوري ننګونې خو ما د مخ کې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنه لرم نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچنیتوب کې مو تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني ته ډېر زیات شوکونه ویني نو یو نور ډول حال کورنۍ نه لري د خپل هیواد نه لري بیا تاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه شته نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دې ته هر څه ورکي نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات او بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه د پزړه لري او ارمان لري باید ترلاسه کړي نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی کنه نور فرصتونه مو چې د غرب نورې ودونی کې باید پانګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکړي څنګه مو ایتالیا د پانګون لپاره انتخاب کړل
ګوري کتا سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو نه بزه شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه لچ راشي اروپایی هیوادونو ته دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودي په دې کلونو کې. او شکر دی او اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پریمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول اوسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي که هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله اوس بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو. هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو اوس مثلا مختلفې مونږ فابریکې جوړوو او بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو موږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای ځو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد ته چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټي په دې باندې که نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دوی به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدی صاحب د همدې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نه وپوښتم. په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دې به پانګونه وکړي؟
ګوري په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېر شاخه کارونه ته غاړې ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید تو ماغه په خطره دوه باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوسته وي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه. تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
جان وڑی لے لو